ده ازادي رادیو قدرمنو دوستانو ستوري مسوي پروگرام ته بخير راغلاست ساعت 2 بجي دي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د جوان فکر پروگرام ته ځانګړي سوي د خبرونه مو تر درو بجو به په د خبرونه کې به اجمل تورمان از موږ د پروگرام ملمانه ستاسي سره وي په ځوانانو باندې په دغه ځوانانو په پروگرام کې پر هغو ځوانانو د هغوی په مبارزه باندې خبرې کوو چې له هلمند د سولې پیغام تر کابل رسولې دی او له هلمند تر کابل یې پیاده مزل کړی دی. نن د سیشن به ورځ د جوزا اوله ده، د 1309 هجری لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د می میاشتې له 28 سره برابر ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ستراتیژي بریالۍ ده او له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې ډېره مرسته کړې ده. په افغانستان کې د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې یوازې په غزني او بغلان کې 6000 کسان د جګړې له امله بې کوره سوي دي. په غزني کې چارواکي وایي چې د دیک ولسوالۍ امنیه قومندان وژل سوی دی او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي تهران دا چې امریکایي پریکړې کوي نشي زغملی او نه یې مني. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي بریالۍ ده او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګ ورسره شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یوه ګډه څېړونکي ډله وایي چې په افغانستان کې ستراتیژي چندان بریالۍ نه ده. دا ستراتیژي له عملي کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او افغانستان تر 18 کاله جنګ وروسته لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته بل خبره وکړه.
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان
هغه وای د ډونالد ترامپ د استراتیژی لمخې د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوي له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان فشارونه زیات سوي. د استراتیژی د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې خو او مثبت تاثیر درلودلی.
په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اغیز په اړه د امریکا د بهرنیو چارو دفاع وزارتونه او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې ګډ رپورټ پرون د امریکا کانګرس ته د څېړنې لپاره وړاندې شو. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې همدا اوس بیړنۍ خبر راغلی دی چې د کندهار په ښار کې د موټر بمې چاودنه سوې ده. د دې خبر نور جزئیات لا نسته خو تاسو د ازادي راډیو ویبپاڼه څارئ او په دغه ویبپاڼه باندې به تاسو نور معلومات درکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداروي په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزني او بغلان کې 6000 کسان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د دې ادارې په اونیز رپورټ کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې لږ تر لږه 14000 کسان د سیلابونو له امله بې کوره شوي او له 14000 افغانانو سره چې وچکالۍ، سیلونه او زلزلې ځپلي وو بیړنۍ بشري مرستې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداروي لږ تر لږه په اورزګان کې دوه روغتونونه له دوو اونیو راهیسې د کړی د عمله باندې. په غزنی کې چارواکي وایي چې په دیاک، جغتو، کرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تیر شپه 14 پولیس ووژل سو. د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفي اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دیاک ولسوالۍ کې بیګا د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان، د احتیاط پولیسو یو قومندان او نور وطن پولیس وژل سوي دي. یوسفي ویلي چې په جغتو ولسوالۍ کې هم وطن پولیس وژل سوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای تهران دا نشي منلای چې امریکایي پریکړې کوي. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په جواب کې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونو ویل واشنگتن به پر ایران داسې سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دی لګول سوی او که د ایران رژیم خپل اعمال بدل نه کړي د بندیزونو درد به لا ورباندې زیات سي. پومپیو وویل که ایران غواړي چې امریکا اټومي موافقه ورسره وکړي باید 12 شرطونه چې پومپیو پرون اعلان کړل عملي کړي. خو روحانی نن په ایرانی رسنیو کې بیان ورکړی او ویلي دي چې نړیوال نن ورځ دا نه مني چې امریکا د نړیوالو پریکړې وکړي. روحانی د پومپیو خبري رد کړی او ویل چې د ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د بل جمهور رئیس جورج دبليو بوش سیاستونه تکراروي او داسې بیانونه خپروي لکه په 2003 میلادي کال کې چې به د زوی بوش له ادارې خبرېدل. د بشري حقوقو د سارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې که د روسیې جمهور رئیس په سوریه کې د ملکي وګړو د امنیت ټینګولو لپاره اقدام ونه کړي، په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پرانیستنې په مراسمو کې له ګډونه دې ډډه وکړي. روسیه به سږ کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بشار الاسد رژیم ملاتړ کړی دی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی، نن پر مسکو غږ کړی چې په کده سوریه د خلکو د کړاو په وړاندې د مسولیت احساس وکړي او سترګې دې نه ورباندې پټوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینزویلا کې جمهوري ریاست ته د نیکولاس مادورو د بیا ټاکل کېدو هرکلی کړی او مادورو ته یې د بری له امله مبارکي ورکړې ده. تر پوتین مخکې د امریکا متحدو ایالاتو، اروپایي اتحادیې او د لاتین امریکې دولتونو په وینزویلا کې د جمهور رئیس په توګه د مادورو د بیا انتخاب غندنه وکړه. په وینزویلا کې دوه ورځې وړاندې د جمهوري ریاست انتخابات وسو. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د وینزویلا په انتخاباتو کې نه عدالت سوی او نه هم دغه بهیر شفاف و. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو پرون پر ټویټر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو. اجمل تورمان در سره دی. تورمان صاحب، نن د هلمندیو ځوانانو پر سوله ییز غږ باندې چې دوی د سولې لپاره پیل پورته کړی دی او له هلمند تر کابله یې پیاده مزل کړی، پر دې خبرې کوي. تاسې هم را سره ملګري سئ. خدای دې وکړي چې په پروګرام کې خوند واخلئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله می ومنه. هیله ده چې دروشي ورځې مو په خیر سره تیر شي. دا بیا حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د ځوان فکر د خبرونه وړاندې کوم. د دې خبرونو موضوع مو هغه هلمندي ځوانان دي چې غواړي تر کابل پلې سفر د سولې پیغام ولیکدوي او د جګړې ښکېلې خواوې او نړیوال په دې وپوهوي چې افغانان جنگ نه سوله غواړي. په دې خبرونه کې را سره مېلمانه دي د کابل پرلت یو تنظیمونکی ښاغلی میوان آریان او مدني فعال امید حیران. تاسو درنه اوریدونکي هم د موضوع په اړه په تلیفون را سره یو ځای کېدلی شئ. د تلیفون شمیرې مو دي 0995 او 0125. خو دوستانو، تر هر څه د مخه د دغو ځوانانو حال پوښتو. د هلمندي ځوانان چې بیا له کندهار هم ورسره یو شمیر ځوانان ملګري شوي دي تر زابل را رسیدلي دي. د دغې ډلې یا ګروپ یو تنغړی ښاغلی اقبال خیبر را سره دا مهال د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی خیبر، تاسو زما غږ اورئ؟
بلی، آواز ما اورم تورمان صاحب.
خیبر صاحب، اول ته د ملګرو حال ووایه چې څنګه دي، روغتیایي وضعیت او نور. ان شاء الله چې تکړه دي، روژه هم ده او ستاسو د خپل سفر په دې اړه معلومات راکړه.
تورمان صاحب، کله چې ما آواز تل ور شي زه به پوره اورېدلی سم، خو فقط دومره پوه شوم چې د ملګرو روغتیایي وضعیت تیر شپه د اعظم کلا څخه چې د دامان ولسوالۍ له کندهار مربوط تر روان سوی وو، نو تیره ورځ مو تقریبا 14 ساعته د ورځې مزل وکړ. د شپې 9:30 بجو ته دلته شهر صفا تر ورسېدلو. نو په دې کې هغه نوي ملګري چې راسره یو ځای سوي وو، د سفر نوې تجربه یې کوله، د پښو د تګ نوې تجربه یې کوله. نو د هغوی پښې سختې ژوبلې سولې، تڼاکې سولې، او په دې کې ځینې مشهور باډي بلډران هم راسره وو چې د غویل جملې څخه یو زمری ځلاند جنوبي آسیا په سیالۍ کې څو ځله قهرمان پاتې سوی. هغوی له داسې سفرونو سره نابلد وو. هغوی همیشه باید زیاتې اوبه وڅکي، دلته یې ډېرې اوبه ضایع سولې. نو د ورځې په اوږدو کې 2 ځله بېسده هم سو. نو نوي کسانو او د تر څنګ د سفر نوې تجربه کول، نو ځکه
کندهار نه بیا څوک یو ځای شول سره اوس مو شمیر څوک سره سیږي.
بله، تورمان صاحب، په درويشتم د دوهمي را روان سو یا د څور په درويشتم را روان سو نو د دې تر دې مهاله لګیا یو وکسل لشکرګار څخه را روان سو او اوس 15 کسانو ته ورسېدلو د نور کسان په کندهار کې را سره یو ځای سول چې اوس ټولټال 15 کسان یو نو د نور ټول شپې مو په لار کړی دي
بله په لار کې خغل خیبر د تاسو نه د خلکو ارکلی څنګه و چې کندهار ته راورسېدی په لار کې مثلا چې د خلکو سره مخ کېدی ارکلی تر اوسه پرې تاسو نه څنګه دی
د خلکو ارکلی ډېر جالب و د هلمند په حدودو کې چې روژلانه را رسېدلې هر کلي ته به چې راتلو په لاره به کلیوالو هغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبې را ایستلې وې هغه به مو په مینه سره وخوړلې بل ډول خوند به مو ځینې واخېسته یعنی د عوامو د عامو خلکو هر کلی انتهایي لوړ و له رسنیو څخه یې مخکې اورېدلي وو چې داسې ډله را روانه ده نو د دوی مینې به لا جرأت راکړه چې مخ ته باید لاړ سو او دې وطن ته دایمي سوله باید راولو په کلو کې چې پاتې کېدلو د شپې له بده مرغه په کلو کې د کلو تصویر باید له ولس سره شریکو په دورایي کې د ګریشک په دورایي کې چې کله پاتې کېږو یو کلي ته ځو په مسجد کې شپه کوو نو د هغه ځای مولوی صاحب راځي چې لاندې باید پوره کلي ته ولاړ سو دلته کېدای شي جنګ وسي خو کله چې روانېږو برق زموږ له ملګرو یو کس لګوي کله چې ماجې برق لګېږي یو مخ ډزې شروع شي فایرونه شروع شي نو ملګري سره ورختام شي سره پرې هم ځي بیا وروسته چې پوښتنه مو وکړله راته وویل سو چې دلته برق لګول د شپې ګناه ده که هر چا برق ولګاوو رڼا جوړه سو هغه به لیولوري نه لیولوري په ډزو ویشتل کېږي هغه نه وروسته بیا پام کاوه برق مو نه لګاوه په کلي کې هم برق نه و هغه معمولی رڼا چې په مځکه پرته وه یو بل معمولي سره لیدله د کلیوالو وضعیت مو له نږدې نه ولیده چې زموږ د کلو وضعیت څومره خراب دی او زموږ کلیوال په څومره تیاره کې ژوند کوي نو وروسته په لاره کې له ډېرو جالبو نوو قصو سره مخ شولو هغه کسانو چې د کورنۍ ازای له لاسه ورکړي وو راپسې به وو ژړل به یې او بیا به وروسته قصه راته کړله چې زموږ د کورنۍ دومره افراد ووژل سول او دومره معیوب دي تر اوسه معلول دي کور ته راته پراته دي
بله خغل خیبر وسلوال مخالفین سره پلار کې مخ شوي کڅنګ د سې کومځه کې او
په میوند له سوالې کې چې کله میوند تر ورسېدلو الته مو علني غونډه وکړه خلکو سره او وروسته بیا کلیوالو راته وویل چې په غونډه کې د طالبان لسیمو کسان هم ناستو دوی لرسنې یو ډول خبر سیو لرسنې د خبر سیو چې د حرکت د طالبانو په ضد دی او اصل ده نه دی د حرکت په افغانستان کې د ټولو شکلو ډلو څخه چې جنگ روان کړي له هغوی نه غواړي چې صلح سره وکړي یو سولیز افغانستان رامنځته شي نو دوی په همدې موخه مخې ته راوتلي چې معلومات وکړي چې حقیقي معلومات څه شي دي خبر سوله معلومات یې ورسوله زه باور لرم چې دوی به قناعت ترلاسه کړي چې دا یو ولسی حرکت دی د خلکو حرکت دی او یوازې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره راوتلی دی او د ترڅنګ له یوې سیمې تر بلې سیمې د مسلمیت تصویر لیږدوي او په ټوله کې له دغه لارو څخه د خلکو مظلومانه تصاویر ټولې او تر مرکز او نړیوالو پورې رسوي
بله ښاغلی خیبر پس یو هیواد کې شي د برق رڼا ګونات تاسو په وینا باندې ګڼل کیږي او ډزې پی کیږي تاسو به د سولې رڼا څنګه راولئ فکر کوئ چې تاسو د حرکت
په اضافه کوم چې تاسو आवाज بیخي ماته ناراضي چلته سټوډیو کې ستونزه ده کدلته دلته خو موږ وس کړی
دی وسوره زما غږ ما په داسې یو هیواد کې چې مثلا د برق رڼا ستاسو په وینا ګناه ګڼل کېږي په تاسې ډزې کېږي چې برق رڼا مه کوئ د سولې رڼا به څنګه راولئ تاسې څومره هیله منئ چې ستاسو دغه حرکت به نتیجه ورکړي
تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان عام ولس سوله غواړي او اوس هم د عام ولس سره ناسته پاسته کړې ده عام ولس لس درت میلیون خلک دی او دا جګړه چې روانه کړې ده لکونو ته هم نه رسیږي. نو له عام ولس سره خبرې اترې کوو او عام ولس کې روښانتیا رامنځته کوو. عام ولس سره منسجمو هغه د یو قوت په ډول راظاهروو او د یویشتمې پېړۍ مطابق یا د یویشتمې پېړۍ د حرکتونو مطابق دوی د یو قوت په ډول بدلو. بیا به دوی غواړي او دا ډلې به یې ضرور ورته ورکوي. نو اوس ملت او خلکو وغوښتله، موږ له نږدې ورسره ولیدله، ناسته پاسته مو ورسره وکړله. دا ډېره واضح ده، موږ هیله مند یو چې خلک یې غواړي. هیله مند په دې چې په کلو بانډو کې خلک راووتله او بدرګه یې کړله، ده د حرکت بدرګه کړ، ویې ویل چې تاسو مخته لاړ شئ، مشورې را کړلې چې درېږئ مه، استقامت وکړئ، تاسو به بریالي اوسئ. نو موږ باور لرو، په خپلو خلکو باور لرو او له خپلو خلکو دا متل را پاته دی چې د ولس زور د خدای زور دی او ولس چې وغوښتله بیا هغه بدلون راځي. خدای پاک په قرآن شریف کې هم راته وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تر هغه چې یو ملت یو پرګنه خپله په خپل ځان کې بدلون نه غواړي، خدای تعالی بدلون نه پکې راولي. نو دا زموږ ملت په خپل ځان کې بدلون غواړي او یو سولیز بدلون غواړي، نو ځکه به دا بدلون راځي او د خدای نصرت به هم راسره وي.
خیبر صاحب، تاسو ستړي هم یې روژه هم دا ډېر مونه پازه به هم فقط تغیوه روسي پښتنه غدا چې آیا ټاکل شوی چې لزابل نه هم تاسو سره ځینې کسان یوځای شي او په لاره له نورو ولایتونو چې مخته راځي هغې نه هم ځینې کسان یوځای شي؟
بله، دلته چې شهر صفات راغللو د شپې هوټل کې تقریبا تر پښلمی پورې خلک راتلل، ناسته پاسته مور سره وکړله. د زابل نه خبر یو، په زابل کې به انشاءالله ډېر تود هرکلی وشي. په دغه عیني وخت کې باید د یو یادونه وکړو چې زموږ مخې ته دی یوازې عام ولس راوځي، چارواکي او هغه کسانان چې په دې جګړه کې ښکیل دي له هغوی مو هیله دا ده چې زموږ هرکلی دی نه کوي. زموږ هرکلی که کوي، دوی د هغه څلور مادهیزه تعهد لیک یا پریکړه لیک ومني چې تیره چهارشنبه یا بله چهارشنبه یا د سور په نولسمه چې په هلمند کې په یو لویه غونډه کې ټولو لورو ته وړاندې سو، هغه دې ومني چې په هغه کې څلور عمده مادې مو ورته وړاندې کړي چې لومړی د روژې په مناسبت دې وربند وشي، دوهم دواړه لوري د مذاکرې یو معلوم ادرس رامنځته کړي، دریم دواړه لوري چې اوس معلومه جګړه دواړو لورو شروع کړې ده، دواړه لوري دې سره کښېني، ګډ حکومت دې جوړ کړي او د طالب وطنوال تر ټولو غټ اعتراض دی چې بهرني ځواکونه دي، دوی دې سره کښېني او د وسلوالو یا هغه بهرنیان چې وسله ورسره د هغوی د وتلو محل ویش دې وټاکي. نو دغه څلور مادې مو ټولو لورو ته وړاندې کړي دي. نو هغه چارواکي چې مخته راځي، په ځای دی چې مخته راشي، دغه مادې دې واخلي او په مرکزي حکومت دې فشار راولي تر څو دواړه لوري سره کښېني او یو باثباته افغانستان ولري.
خیبر صاحب ډېر وبخې، فقط یوه پوښتنه بلم چې تاسو کابل ته راشي، پلان څه دی، پروګرام څه دی، کابل کې به څه کوئ؟ د خیره
لاره مو یوازې د خلکو ویښونه ده، له ولسونو سره کتل دي او مرکز کابل ته هم په رسېد دو سره به موږ د وطن د خپلو کلو اصلي تصویر له نړیوال له ټولنې، افغان دولت او نورو ټولو جنگي ډلو سره شریک کو او تر څنګ به ځل بیا تازه کو چې زموږ دغه څلور مادهیز پریکلیک را سره ومني او د یو سولیز او یو افغانستان د جوړېدو لپاره ټول لوري سره یو ځای شي.
په کابل کې پرلت چیرته وهي؟ ارګ مخې ته به یې وهي، د یونما مخې ته به یې وهي، که د کابل پرلت کوونکو خیمې ته به ورځئ، چیرې به ورځئ، څه پلان دی؟
تر کابل به مو د حرکت موخه یوازې د دې تصویر رسول وي، که بیا مو نه منله موږ به حرکت ته دوام ورکوو. همدغه اعتراضي حرکت به د افغانستان شمال لوري ته وغځو، هلته به په لاره کې ولسونه راویښ کړو، راغونډ به کړو، تر مزار شریف به په پښو ولاړ سو، له هغه ځایه بېرته تر هرات ته راسو او بېرته به لشکرګاه ته راسو. لشکرګاه ته له راتګ سره به وروسته بیا که بیا یې هم ونه منله، بیا به په نورو همداسې مدني سولیزو اقداماتو باندې لاس پورې کړو.
وبخې پوښتنې رانږدې شوې، د کابل پرلت یو تنظیم مونکي خغله میوانداریان سره ناس دلته د کابل پرلط ملګرو مغوختنه څه ده دلته په کابل کې؟
بله کابل کې خو تر اوسه موږ هسته نه لرو، نو که کابل ته ورسېدلو هلته به بیا هسته جوړه کړو، خیمه به ودرو او له هغوی سره به بیا په همغږۍ په خپله کابل کې هم د همدغه یو مرام لپاره په ګډه کار کوو.
مننه ډېره ډېره آریان صاحب، ښه سفر درته غواړو، بخیر راشئ.
ژوندي اوسئ، الله مو ساتي، خیر اوسئ.
ښاغلی حیران، تاسو د ښاغلي خیبر خبرې واورېدلې، دوی تر زابل را رسېدلي دي، شهر صفا ولسوالۍ پورې مزل اوږد دی، لا هم مزل پاتې دی. په هر حال د دوی خبرو ته په پام سره د غوښتنې چې دوی مطرح کړي، فکر کوي چې دا شان حرکتونه څومره مثبت نتیجه ورکولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې؟
د سترو اکاونټ په نامه تاسو ته آریان صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. دقیقا دا ډول مدني او سولې حرکتونه لږ تر لږه د تبلیغاتو لپاره، د فکری ویښتابه لپاره د ولس، او د دې ډول حرکتونو انعکاس پر سریو کې په دوړو ښکلو غړو باندې یو غږ دی، یو مدني اغیز دی، او یو فشار دی تر څو د دوی مشروع او هغه حق غوښتنو ته که پام نه کی لږ تر لږه هغوی په خپلو اوږدمهالو اجنډاو او پلانونو او ستراتیژیو کې ونیسي. نو واقعا د دوی غوښتنې معقولې دي، او د ولس هغه د زړه اصلي درد دی، او د دوی فریاد به انشاءالله رنگ راوړي. او لږ تر لږه
معقولې وي، ولې فکر کوي چې څومره د تطبیق وړ دي دوی غوښتنې؟
د بده بخته جګړه سوړخیزه او نیابتي او استخباراتي ده، او دواړو غاړو کې د سولې را کمزورې ده. نو په یو برخه چې نړیوال تراجې ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتو محل ویش دی، لږ تر لږه دغه د ولس اصلي درد نړۍ ته ورسیږي چې ولس دا غواړي. نو نور زه ډېر هیله من نه یم چې دا ډېر د پلي کېدو وړ په تیره د وسلوالو مخالفینو باندې چې دا ډېر د تطبیق وړ کی، خو یو هیله مندي ده چې یو څه اغیز د سولې لپاره وسی.
بله ښاغلی آریان، تاسو راته وایي چې آیا دا سفر چې پیلېدو مثلا اول د پرلط خیمه په هلمند کې وهل شو، به نور ولایتونو کې دا موضوع د سفر چې پیلېدو مثلا نه فکر نه کوي چې یو ډول امغږي چې باید د پرلط د خیمو ترمنځ د بیلابیل ولایتونو موجوده و نه ده موجوده؟ ځکه اوس چې ښاغلي خیبر وویل چې موږ راځو هلته به خیمه درو یا څنګه، یعنی دا پرلتونه سره بیل دي، غوښتنې یا یو شری نه دي، او بل دا چې که دغسې یو حرکت پلانېږي مثلا د هلمند نه تر کابله پورې، آیا نو شکې دی چې که همغږي واقعا موجوده وی چې د نورو ولایتونو ننګرهار نه مثلا داسې یو سفر پلان شوی وی، د نورو ولایتونو د پکتیا او خوست هم داسې یو شمال نه کنه داسې د بیلابیلو دغه بیا دا کسان راغلي په کابل کې یوه لویه غونډه، فکر کوم چې اغیز او تاثیر به ډېر. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ډېره مننه، سلامونه تاسو تورمان صاحب او خپل امید حیران صاحب ته نور ټولو اوریدونکو ته ډېره مننه. دغه خود جوش حرکتونه چې تورمان صاحب دغه یو تر ټولو غټ لامل دی چې دوی تر ډېره همغږي نه لري، دا خود جوش حرکتونه یې. او زه بل شی واضح کول غواړم، هغه دا د چنن د کابل د پرلط نه شپېتمه ورځ ده په ټول افغانستان کې، البته په مرکزی وطن کې تر ټولو لومړی چې کوم پرلط وهل شوی هغه د کابل پرلط دی. زه بل یو دونه کوم، له بده مرغه کله چې په اتمه ورځ باندې چې موږ پرلط کړی وو په هلمند کې، یو ډېره خونړۍ پېښه رامنځته شوه، او په هغې کې موږ ډېر هېوادوال له لاسه ورکړو. په نهمه ورځ موږ د دوی د هلمند د ورونو ویر لمانځه، البته دا چې موږ دوی ته فاتحه اخیستې وه چې په موږ چاودنه وشوه، او زموږ یو ملګری چې شهید زاهد الدین هغه شهید کړ، او څوارلس نور ملګري هم ټپیان دي چې تر اوسه هم هغوی په روغتونو کې دي، البته ځینې بهرني هېوادو ته مجبور شو چې سفر وکړي. دغه ستونزې شته په دې منځ کې، خو دا ښه خبره ده چې همغږي باید رامنځته شي. موږ په وار وار دي، البته لکه دا خیبر صاحب، خیبر اقبال صاحب سازمان خغه واوري دوی کابل پرلط خیمې ته راغلي وو، او دلته مو پدی پدی سټریټیجی باندې کار کاو چې موږ دغه خیمه څنګه سره همغږی کو. تر ډیرم خیمه همغږی کړلې خو له ځینو خیمو سره چې هغه موږ سره همغږی په هیڅ صورت نه درلوده، دغه سره ستونزمنه وه دا کار، ځکه زموږ غوښتنې او د هغه نورو خیمو چې زموږ سره همغږی نه درلود څه توپیر درلود. موږ په افغانستان کې د دې تر څنګ چې د سولې خبره کوو، له هغه نه مخکې د اوربند خبره هم کوو چې اوربند د لومړی باید اعلان شي او حد اقل د دریو میاشتو د اعلان شي، او بعد له هغه نه دوم پړاو د سولې ده. او اوربند موږ له دریو لورو غوښتی دي، چې هغه په سر کې افغان حکومت دی، بیا طالبان دي، او بیا په درېیم سر کې هغه امریکایان دي، او یا که هر ډول وي خو دغه مثلث موږ رسم کړی چې په دې ټولو باندې موږ همدغه کوو چې دوی لومړی د دریو میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي. چې اوربند اعلان شي بیا د مذاکراتو میز ته ټول کښېني په خپل منځو کې د سولې دپاره، دا چاره د نورم ګڼندې. او بیا یو خبره چې د هلمند ملګری کوي هغه دغه ده چې موږ د لرو برما اسلام دلته راوړې ده کابل پر لید کې. ګوره یو ځینې ستونزې یا ځینې مشکلات چې دي هغه ډېر اساسي دي. موږ د لرو بر خبره چې کله کوو دا زموږ ملي دایه ده او دا زموږ حق دی. تاسو به لیدلی چې په ټول افغانستان کې په لرو بر کې، بیا په مرکزي وطن کې دغه انګیزه چې د پرلتونو رامنځته شوې ده د کوز وطن څخه ده، او هغه هم د منظور پښتین د ادرس څخه دغه انګیزه را ولاړه شوې ده. نو د لرو بر خبره چې کوو دا زموږ ملي دایه ده او دا تاریخي مسله ده زموږ. او که د لرو بر خبره کېږي دلته میشت کوم نور قومونه چې دي زموږ سره، د البته د پښتنو تر څنګ، زه فکر نه کوم چې دوی په دې باندې کوم مخالفت ولري. مخالفت یوازنی څوک لري هغه به هغه څوک چې د پنجاب تر ولکې لاندې یا هغه د پاکستان ډېر طرفدار سړی. نو دلته د لرو بر مسله زموږ ملي دایه ده، دغه موږ تر څنګ په دې باندې ډېر تمرکز کړی. درېیمه مسله چې هغه دا وه چې موږ نړیوالو څخه دا غوښتنه کوله چې په پاکستان د تورستي هېوادونو د حامي هېواد په تور لیست کې واچول شي، دا تر ټولو اساسي غوښتنه ده. مخکې حیران صاحب خبره وکړه چې جګړه نیابتي جګړه ده، تر دې حده پورې دغه د نیابتي جګړې تعریف چې ده په افغانستان کې نور په ختمېدو دی. نیابتي جګړې آخري وخت را رسېدلی ده، اوس زموږ دښمن معلوم دی او زموږ دښمن مخامخ پنجاب دی، پاکستان دی. دا خبره موږ په وار په دې کړي چې زموږ دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده دا څلوېښت کلنه نه ده، دا اویا کلنه جګړه ده. یعنی کلنه چې پاکستان جوړ شوی زموږ د جګړې را روانې دي. دلته به نن طالبان وروڼه هم راشي، دلته به موږ سره سولو کې، سبا بله ورځ به یو بله ډله هم چې هغه مخالف دی دیني نظام هغوی به هم راشي، خو زموږ اخري هغه دښمن بیا څوک دی هغه هم باید تعریف شي. نو دلته د اساسي او بنیادي ستونزو دی حل په موخه موږ د لرو بر د سولې دي خیمې په نامو باندې د کابل پرلت وهلی، او دا په ټوله کې یو انګیزه را ولاړې. په تیرو اویو کلونو کې دا انګیزه د لرو بر دومره نه غښتلې که نن چې غښتلې.
یعنی فکر کوو چې مثلا اوس هلمند پرلت یو نوښت لرلو، یو ابتکار لرلو، مثلا دا خلک را روان شول چې سولې پیغام راست، د کابل پرلت لاسته راوړنه غیر له ویښتابنه څه ده؟ مخالفینو شین څراغ ورسره خودلې دي خبرو سره، یا مثلا نور موضوعات، یا حکومت ملاتړ کړی او یو ډول لاسته راوړنه موجوده ده؟
بالکل تورمان صاحب، زه باید ووایم چې بخښنې سره امریکایانو سره زموږ پلاوی ولیدل. امریکایانو موږ ته شین څراغ په دې راکړ، ویل چې موږ تاسو سره کینو، چې د تاسو په غوښتنو کې موږ څنګه یاد شوي یو. تاسو موږ ته دا ویلي چې موږ د جګړې یو اړخ، موږ ورته ویلي چې تاسو د جګړې بالکل مستقیمن یو اړخ یاستئ. دلته امریکا د جګړې یو اړخ ته نو ځکه هم تاسو پکې یاد کړي یاستئ. موږ هغو ته ورته ویلي چې موږ تاسو په دې اساس یاد کړي چې حد اقل تاسو باید اوربند اعلان کړي. افغان حکومت څخه هم غوښتنه دا ده، طالبانو څخه هم دا ده، او امریکایانو څخه هم دا ده. دومره خبر دا ده چې د طالبانو یو استازی چې په غیر مستقیم ډول باندې د کابل پر لټ راغلی، یغو زموږ ټول شعارونه ولیدل. په ټولو شعارونو کې هیڅ له موږ سره مخالفت نه درلود، نه د لرو بر په شعار کې، نه په نورو کوم مسایلو کې. یوازنی یو شعار یې ویل چې دلته کمبود ته غدا دی، چې تاسو به کوم خارجیان بهرینان چې دلته راغلي دي هغو د وتلو ضرب الاجل یا نیټه څه وخت تاسو نه ده ټاکلې، او تاسو داسې کوم یو څه نه دي لیکلي چې امریکایانو ته مستقیمن ویلي چې تاسو بل دغه ځای څه وخت وځئ زموږ له خاورې. موږ هغو ته داسې ورته وویل چې د اوربند سره سم چې کله د سولې مذاکرات پیلېږي چې کله تاسو درې اړخه مذاکرات په میز باندې کېنستئ، تاسو په خپل منځو کې دغه سره وټاکئ چې امریکا ته تاسو دا وټاکئ چې ته به څه وخت ځي، ځکه تر څو چې تاسو جګړه ونه دروئ اوربند اعلان نشي، هغوی خو وایي چې دلته خو تر اوسه پرې ټروریزم ده او په بل نامو په بل نامو باندې دا جګړه به تړي رغځي. نو موږ خو دا وایو چې امریکا طالبان جمعي افغان حکومت دی، اوربند مسله ډېره اړینه مسله ده، دا تر ټولو د سولې تر ټولو لومړی ګام دی چې اوربند نوي اعلان شوی او دا په پیغورو هم نه کیږي. داسې هم نشي کېدلی چې موږ افغان حکومت ته وایو چې ته ول او طالبانو ته ورته وایي چې ته اوربند اعلان کړه، دغسې هم نشي کېدلی. یعنې همزمان باید ټول په یو اوربند
نظرونه شریکوي. نو موږ به خدمت کیو
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
تاکید کوم چې تم توجه اوسې مالو ته قانون باید تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت تم لا تیر دی که د ملت تم لا تیر سم نو ټول نن دی حساب سم دی چې څه مخدمونه سي ویلې چې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهودا مسایل چې مو فیسبوک کې اورو ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ما سره کار کوي ما مات کار کوي ما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبې د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه لا ازادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلاس د ځوان فکر خبرونه ده. موضوع مو هغه هلمندی په لټ کوم کی چې له هلمند نه پلی را روان شوې د کابل پر او زابل تر رسیدلې دوی د مبارزه د دوی د کار په دې اړه خبرې کوو. ملمانه هم سره په سټډیو کې دي خاغله امید حیران مدني فعال دی او دغه شان خاغله میوند آریان چې د کابل په لټ یو تنظیمون کړي دوی سره دي. تاسو هم پښتن کولای شئ د دوی نه او دغه شان خپل نظرونه په دې اړه شریکولای شئ. دغه حرکت څومره نتیجه ورکولی شي د اړیکو شمیرې مو دی 0995 او 0725. یو ټلیفوني اړیکه اخلو ګورو چې څوک را سره لکم ځای پاړي کړي. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې وای ستاسو وطنیم ستاسو کورم بچانو بس ته نور مې مورانه وي د زلیمانو د پیغورم بچانو بس ته نور مې مورانه وي. تورمان سلطات السلام علیکم دا زادی راځو ټول کار کوم کا د کوم کو څه تاسو درو سره مې منو ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکئ څوک لکه مزه
تاسو دای مې اوریدون کا تاسو دای پښتون یم خالي صاحب پښتون
خالي صاحب پښتون مهرباني وکئ د موضوع په اړه نظر لره یو ک لبن منو ته پښتنه
دا د شه موضوع کوم څه کله ده خدای دې وکړي چې عمر سے عبرت وغیرہ دیا ہوتا میر مانو شش نظر میں فرور کر زما پہ نظر صلح داس یہ شاید ہے کہ یہ سلی کی یو قدم دا سلی پہ بارا کہ آخی دا سوفیانو دا اسی عبادتون کبھی دا یو قدم دا سلی پہ بارا کی پا مورید کی آخی سلی کی تو کالی عبادت ثواب لگی پرلتون کی ورکی جا و فرزن چی دا پریاد رغ تر نریوالو پر ودوارو طرف ته دا خبره ودوارو طرف ته هم دا زاری کی چې مثلا مرسل حوارو نور افغانان واقعا مرسل د وینو د وینو سړي سړي دي ډیر یو غوډیان وینو توی کړی زنجیر کوتونه پښتو وسو ولا ما قتل سو او اساو ملکانو کرداران دانشمندان قتل سو اردو د بین ولاره واقعا خو خبره دا ده چې دغه پرلتونه چې پرزندريږي باید دغه پرلتونه خپل په مابین کې سناڅه امانګي ولري او د هغه تر عمومي نظر به چیرې نه خو د سوري په باره کې 15 شپته آیات راغلي دي چې په یو آیات باندې عمل وشي باید واړه سره په صلح وکړي. دا چې صلح نه کېږي دا نور علتونه دي هر سړی د ځان لپاره قدرت غواړي. خبره دا ده چې علماء ډیر اهم رول لري نه په افغانستان کې هغه ولری په مزات کې دی ورته کچیر سج په پلاتو کې ولا ما غدون سره وکی چې دا سج په پلاتو نه به ډیر فرمخ ماشي او بل خبره دا ده بل په شنه نه دا ده دغه نه امني خیبر شاف ساسین په شنه دا ولی په پښتون نشینه سیمه کې بیره ده پښتون اخیستل شوی برابر دی یو خبره موږ شمال ته اوس دغه راغلی مګر جنگونه سره کوي دشي جنگونه نه سره کوي لکه په ستانه سیمه کې چې سره کېږي دا پښتون موږ خوشباوره دی.
مننه مننه قاری صاحب، کور ودان ژوندي اوسه، انشاءالله پښتون مې یاداش کړي مېلمانه به ځواب وایي. بل اورېدونکي هم خلو بلې مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړي.
تشکر ډاکټر منصور مجاب هم له کابل کې خمیړې کني ورېدم.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
مننه د کوم ملګري چې د صلح په خاطر له کندهار روان دي کډل تر ورسېږي زه به مخې ته ور شمام سره له چې ما سره سره دي. اما خبره دلته ده چې د څومره حرکتونه د ول سکالو کې چې زه ګورم دا واره ما تکاری چې هغه کومه درسونه چې د صلح لپاره کار کړي بیا څنګه پشت پرده له منځه ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې په دغه حرکتونو باندې هغه نبضونه معلومیږي، هغه پیشاږي چې کوم خوانه یعنی یا څوک صلح ته کار کوي او د صلح شورا په څنګ کې دغه ډول حرکتونه ما ته نتیجه را کوي چې په دې باندې هغه د صلح چې څوک ورته کار کوي نبض معلوموي. تر ټولو به ښه دغه وي، راګ مې اوره
اورم اورم مهرباني وکړه،
تر ټولو ښه دغه ده چې هغه څوک چې په دغلته په جنګ کې مسئول دي په هغوی فشار راوړل شي دغه چې دوی ته صدمه ورسېږي. یعنی یو مدني داسې حرکت وشي، یعنی یو بغاوت وشي. مثال که دولت صلح نه کړي
دا څوک وکړي ډاکټر صاحب؟
بله
څوک وکړي دغه
دا اوس راځم دې خبرې ته. ګورې موږ باید په ځینو موضوعاتو کې تر 90% یو نو فکر وکړو. دا 15 کسان دي په دې کې 10% نور هم ورسوه خی چې د صلح لپاره فکر کوي. دا نور ټول غرب پرسته شوي دي او په اصطلاح د جنګ طرف ته دي. یعنی حل لاره ورسره نشته. د دغسې ده موږ باید په ځینو موضوعانو کې ملي فکر وکړو او یو نو فکر وکړو. نو دلته زما نظر دغه دی چې دغه کوم کسان چې دي امریکا جمع طالبان جمع پاکستان دوی ته په دې فشار راشي چې په یو میز کې تاسو هغه وي چې زه د طالب سره خبرې نه کوم دی وي چې زه د امریکا سره دوی واړه څنګه په یو میز نه کښېني تر څو چې دوی ته صدمه ونه رسېږي او د سیبی نظر زیان ته کم نشي نو دوی صلح نه کوي. نو تر ټولو پوښتنه مې دغه ده چې آیا د حرکت نتیجه عملي ګټه به څه وي؟ یعنې که ماته وویل شي چې ګټه به څه وي، نتیجه به څه وي؟
مننه ډاکټر صاحب، کور ودم. یو بل اورېدونکي هم اخلو، بیا به راشو مېلمنو ته. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله مهربانی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد همدرد خبرې کوم د احسانونه.
مهربانی وکړئ همدرد صاحب.
خبر خدا دا وروره چې دغه مسلمانان قتلې دي کنه دا څوک چې قتلې دا یوم خدای نه مانی نه له خدای نه ډارېږي. داسې د خولي مسلمانان دي او ورته مې راویا غورس ماشر ورځ دا اوس خو یو عدالت نشته چې تاسو راکش کړي مسلمانانو په قتل عام کې. خو هغه عدالت مه هېروئ چې هغه خولې به هم بند وي او لاسونه او پښې به هم خبرې او بیا به هېڅ د جواب ناسته دوی له خدای نه نه ډارېږي. یوه ډله م له خدای هسې د جهاد نوم وشرمه او د مسلمانۍ نوم یې وشرمه. مسلمانۍ داسې وزل مسلمانۍ ده، مسلمان وزل جهاد ده. وروره دغه دا 19 کاله دا خبرې ده تر تاسو خبریالانو پورې څه وایې دا زه اوس تانه پوښتنه کوم شیطان اگر پکې څه ده کومه ډله مرحمته ده جهاد ده که نه ده؟ په ما ته دغه جواب راکړه. موږ چاته لاړ شو ډېر له خدای نه خو نور نه اوري نه په دې بیاده تګو کار کېږي او نه په جرګو نه په امریکا کې چې همدغه مسلمانان د خپل ګریوان کې سر داسې ښکته کړي. زه مسلمان وس خدای ته پیش کیږم کنا خدای استا کنا دی ور کې زی به ورته خوري کې خدای واچي نور دی وخت نلی سمخه تاریخ
نه نه کور ودان کور ودان زما په نظر خو تاسو زما نظر غوښته فکر کوم چې همدغه دی خدای او رسول او قران لاره خره چې مخکې غزمو قاری سی بوي چې په ډېره پلسګونه ایتون راغلي دي کنه نو فکر کوم چې په دې عمل وشي نیچری به جنگ نه ټول ځان کې وسولي په هر حال رزق خپل ملمنو ته څه پښتنې د ملمنو تاسو مترکو ایران سی به څه اریان سی به مترکو یو دغه چې زمون قاری سی بوي چې ولې هم غږی نشته باید هم غږی ولې اریان سی مخکې وي چې خود جوش او حرکتونه ترمنځ تر ډیره هم غږی نه وي دا موضوع تاسو نه راته وایي بل دا چې قاری سی بدام ویل چې ولې نو د امنی نامنی په پښتنو ولایتونو کې ډیره ده دا دو موضوع دریم به د اریان سی پښتنو کې مهرباني
وي مننه رښتیا هم د کابر کابل پرلت چې کله خیمه ولګیدله نو دا خجو شرکت او د مغانګیزه د منظور پښتین د مبارزې یو غیزو نو واقعا خجو شرکتونه د سې چې د ولس لمنځه راپورته کیږي او غو سیستماتیک ډول یا پلان شوی نه وي ځکه چې دا یو ځنګړی داري او د یو ځنګړی تنظیم او د ځنګړ ټولن خو نه رامسته کیږي هم حاله
ټول ایران سره تاسو مثلا د دې هغه نقطه یا ټکی د پیدایښ د دغه غنې د منظور پښتین حرکتونه غنې ودا کنه هغه ترمنځ کاملا همغږي موجوده ده تاسو کولی څونه منظم منظم مثلا مختزی دوی دا پرلتون کی مثلا کپ لاور کی کونډه کی کپ پپ کپ سوات کی کپ بلزی کی مثلا دوی ترمنځ د کوټی کسان او د پیښور کسان مثلا مګی موجوده ده ول مثلا دغه مګی دلته نه ده موجود
دقیقا دا بیت هم مګی وای دا چې د کابل پرلتون کو اړی کی د نور ولې تو سره کمرنګ وی یای ونټوانی دل چې یو واحد فکری مسیر مې سکی نو دا بیا رین سب جواب وي خو زما نظر دار چې هر ولایت کې ځوانان راپورته سول او خپل ابتکار باندې خیمه وهلې او خجوشای د سولې او د ملي پخلاینې غږ پورته کړ او جوړ خلک غوښنه د جګړې د بندیدو غږ وکاو نو زما نظر هم دار چې دغه یو نوې تجربه ودلته هغه په خوانه پی پلان سنجول او کار پی کړو او ځکه د منظور پښتین د غونډه ډیر منظم وي نو دلته یو ناڅاپه دا غوي نه په انګیزي باندې دغه یو نوې پدیده را مېسه شو د پلت پونم چې دغه د سولې په اړوند د خکیلو غړ باندې غږ کول نو زما نظر دا ده چې د همغږي نشتون یو عامل نمداو چې دوی ډیر زر او نصافي خجوش د حرکت را منځ کې په افغانستان کې
bale او دا چې قاری سی بوي چې ولې مثلا پښتنې سیم ډیر نام نه دی لامل چې په ډیر اساس
د اړین سره خبرې په تایید چې پاکستان موږ سره بیا کله نه دښمنی لري او د پاکستان د وجودي فلسفه او د جوړښت موږ غوړی سي دوی چې کله دا ډیورن کرکړین او پرځی کرخه خدکشي سو اغه نه وروسته ډیورن کرخه ډوړ غړ ته پښتانه دي او د دې غړ ته کوم ولایتونه چې د ډیورن موقتی کرخه سره په اصطلاح سرحد لري د غړ پښتانه دي نو دوی غړ دغه ډوړ د غړ ته نامني ایجاد کی ترسو دوی په پخونه دريږي دوی اکسیجن وانخلی او دوی د لروبر دی والی انګیزه لومینځه وی سي او ډیرې نفوذي برخیم امدغه دي چې ډیورن کرخه ته پراتولې تونه دي نو تبند پختن میشتي پختن میشتي نو زه امدغه لامل بولم
مننه ارین سپ مخکې قاری سبوی چې علما او رول لته ډیره غیزمند دی ولی مثلا د پلت کون کې ځوانان کړ علما ځان سره یو ځای کی دا موضوع ما بل چې ډاکټر سبوی چې ډاکټر سیمن منصور چې عملی ګټي مثلا دغه پلتونو دغه حرکتونو چوي که څه هم یو څه جواب شو پښتنه مخکې خو بیا هم په تاسو کې دیش په اوفسل ډول
دا ډیر مهمه پښتنه ده بالکل افغانستان یو اسلامي هیواد دی او دلته د علماو نقش ډیر عمده یو نقش لري په ټولنې په هر برخه کې له خوش له خمر غزه به دویم چې کابل پرلت هم ځینداسي دایمي علما غړي لري چې ول موږ سره عمل تي زبته دی بیلګې پټوګو نمونه هم واخلم چې محمد بلال سفیر چې مفتی صاحب محمد بلال سفیر دی او مولوی صاحب عبدالحمید زموږ سره الته دایمي غړي دی او زموږ په ټوله ایجنډا کې دوی مکمل وند لري دا خو د برخې موږ پر پام کړی او ان شاء الله پام لرنو ورته لرو او بل خبر چې ډاکټر منصوري وکړه دغه دی د نتیجې په اړه باندې یو خ بیلګه چې لري د پرلتونه مدنی فعالیتونه دي د دې ترڅنګ چې دا مدنی فعالیتونه موږ بل فعالیت نشو کولای یعنی موږ په خپله سلا نشو راخیستلی موږ له حکومت سره جګړه نشو کولای د نظام په خلاف شعار نشو ورکولای ځکه نظام هم د ملت د ولس هغه ده سرمایه ده په دې باندې موږ له چا سره نه کمپرومایز کولای شو ځکه د ملي ګټو یوه برخه ده نتیجه یوازې دا کېدای شي چې حد اقل یوازې نتیجه دا کېدلی شي چې نړیوالو ته د موږ د افغانانو یو انځور ښیي چې افغانان هم په سوله ییز او په مدني حرکتونو باندې ایمان لري او دوی هم کولای شي چې دغه ډول حرکتونه ترسره کړي بیا هم له بده مرغه زموږ دښمنان چې هغه د سولې دښمنان دي د افغانستان د ملي ګټو دښمنان دي د افغانستان د ولس دښمنان دي هغوی بیا هم نه غواړي چې موږ دغه شته دغه حرکتونو ته چې نه مو چاته لاره بنده کړي نه مو چاته مزاحمت جوړ کړی دی هیڅ مو نه دي کړي یوازې دومره چې خپل غږ او خپل هغه انځور نړیوالو ته خپل ټول افغانانو ته چې ویښتابه پکې رامنځته شي دوی دپاره هم دا رامنځته کړی دی او یو بل پښتنه چې تاسو امید صاحب نه وکړه زه غواړم چې پیغام لږ رڼا واچوم چې د کوز وطن کې د پرلتونو تنظیم څومره مهم دی او هلته ډېر ښه منظم روان دي او په مرکزی افغانستان کې دغه شی له ستونزو سره مخ دی له بده مرغه په دغه څلوېښت کلن کوم جګړې چې دا څلور لسیز دلته دغه دی زموږ د سیاسي احزابو نشتون دا ډېره غټه خلا رامنځته کړې ده ګوري د سیاسي یا د مدني حرکتونو یوازې نه هغه دی چې ته ویښتابه رامنځته کوي یو څوک به ستا د حزب غړی یا به نه وي خو د عقل له تا به خبرې چې دغه سیاسي حزب په کوم معنی څنګه رامنځته شوی دی یعنې معنی دا ده چې هلته یو سیاسي ویښتابه په خلکو کې وجود لري دغه لامل دی چې دلته هغه شی وجود نه لري ځکه جګړې هم دومره اصطلاح دوام کړی دی په کوز وطن کې له ښه مرغه موږ دوه ډېر قوي ګوندونه لرو چې یو عوامي نشن ګوند دی او بل پښتونخوا عوامي نشن ګوند دی چې مشر سپندیار ولی خان یې مشري لري او بلې مشر محمود خان اڅکزی هغوی مشري په غاړه لري دوی هلته ډېر کار کړی دی خلک به په دوی پسې خبرې هم کوي چې دوی هلته کار نه دی کړی او دی ځکه هلته هغه د قومي ګوند په اساس باندې د هغوی دغه منسجمې ده هغو ته ډېر اسانه ده ولې په افغانستان کې باید یو سرتسري ګوند وجود ولري چې د هغو هغه یو ستونزمن کار دی د اوس لپاره ځکه دلته دغه د جګړو دغه حالت ډېر پیچلی دی او دلته دا خلک دښمن دلته دومره تبلیغاتي جګړه روانه کړې ده او دومره د خلکو اذهان خراب کړي چې که یو څوک سوله ییز حرکت کوي هم باور نه پرې کوي د پروژې نوم ورکوي که یو څوک ښه ګوند رامنځته کوي هم په هغو باندې ښه باور نه کېږي دغه یو خلا باید په همدغسې پرلتونو کې په همدغسې ویښتابه په دغسې سرکل سټډیز کې یا په دغسې زده کړیز کوم حلقې چې رامنځته کېږي په دغسې د خلکو اذهان روښانه کېږي او بالاخره دوی ته بیا هغه تعهد ور په برخه کېږي چې دوی بېرته د خپل د وطن د آرامۍ او د راتلونکي د سولې دپاره خپل تعهد بېرته راژوندی کړي یعنی یو ډول دوی خپل کمیټمنټ راژوندی کوي او کمیټمنټ کوي له خپل هغه مسیر سره چې دوی نه ورک شوی وي دوی بېرته راژوندی کوي نو دغه ډول حرکتونه دلته دې لپاره هم لږ غیر منظم دي خو موږ د کابل پرلت چې څومره په اصطلاح غړي دي د هلمند دي دغه ځوانانو چې خیبر اقبال او ځین نور ملګرو سره موږ په کابل کې هم لیدلي وو دوی ته موږ ډېر خوشبینه یو چې دوی به انشاءالله د سولې او د اوربند په دغسې د بدې پدیدو چې زموږ په وطن کې روانه د جګړه په خاتمې سره به انشاءالله دوی کابل ته را رسیږي او خپل دغه چې کوم دوی سفر پیل کړی دی موږ پر ملاتړ یو انشاءالله موږ به هم ورځو دوی به په ځینو سیمو کې داسې موږ ورشو او دلته دوی سره ملتیا وکړو تر کابل پورې
بله مننه ښاغلی ارین یو انتقاد به ورته نه وایم نیوکه به نه وایم خو دا چې اوس پوښتنه به کله کله راولاړیږي د ځینې کسانو لخوا د پارلات په اړه هغه دا چې امریکایي یوه موضوع د نور ولایتونو د پارلتونو او د کابل یو منظم پلان وایي په کابل او په نور ولایتونو کې پارلت کې مې نشته مثلا چې څونه وخت کې به څه کوي بالاخره داسې یو پلان کړی وي میاشتې نه وي درې میاشتې نه وي مثلا شپې میاشتې نه وي اوږدمهاله لنډمهاله داسې یو څه نشته بس هر ورځ او یو اجندا ترتیبی کړی هغه ورځ لپاره د یو هدف ته رسیدل لپاره منظم پلان نشټواله څونه موافقه په دې برخه کې سره
تورمان سه بیا خبر چې ډیره جدي او ډیره مهمه دغه ده چې د ټولو په ټول هواد کې کوم پرلتونه وال شي تر څلو یو زیات پرلتونه دمګړي په وطن کې موږ لرو او د په اتلس ولایتونو کې روان دي په ځینو ولایتو کې حتی تر دریو څلورو پرلتونه لري مثال په قندار کې تر هغه دي تر دوه دریو هغه دي پرلتونه دي په هلمند کې په همدې ډول پکتیکا ولایت کې په همدې ډول باندې موږ چې دقن او مستقیما کوم همغږي لرو هغه د خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو سره لرو په ځینو ولایتونو کې لا نشته هلته یوازې د یو مظاهرې په توګه باندې خلک را څرګند شول هغه خپل ملاتړی وښود او بیا ونتوانېدل چې هغه خپل پرلتونه ته ادامه ورکړي بلخ سره مثال موږ مستقیما اړیکې لرو چې هغوی هم دغه کار کوي خو یو مشخص هغه پیغام چې د ټولو ترمنځ ده هغه همدغه د سولې پیغام ده دا تر ټولو مهم اړخ ده یعنی موږ دا نه وایو چې موږ سوله غواړو او دوی جګړه غواړي دغسې یو پیراډاکس نشته په منځ کې دوی هم سولې ته کار کوي که څه هم د موږ ترمنځ به مستقیما ډېرې اړیکې او ښه همغږي وجود ونه لري خو بیا هم یوازینی یو همغږي چې دا هغه دا ده چې دوی هم د سولې لپاره خپل پرلت وهلی او بیا یې اوس سفر پیل کړی همدغسې په نورو ولایتونو کې هم پرلتونه ول شوي دي همدې د سولې په خاطر باندې او په همدغه ښکېلو غواړو چې په جګړه کې ښکېل دي په دوی باندې غږ شوی چې اوربند اعلان کړي او سولې ته دې غاړه کېږدي دا تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ همدغه یو شی حد اقل په خپل منځو کې په ډېر کلک تعهد سره په دې باندې موافق
ډېر ډېر مننه ښاغلی حیران مخکې آریان صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې یو څه چې مثلا تقریبا مخالفت ورته نه شو ویلی خو د نظر یا د لیدلوري هغه توپیر هغه دا چې مثلا کابل پرلت موضوع یو څه پراخه کړي مثلا لرو بر دواړې افغان دواړو ته اشاره کړي نور ولایتونه په ځینو موارد کې مثلا هلمند ویل کېږي چې ورسره مخالف وي مثلا یا مثلا د نظر لیدلوري ورسره یو شان وي فکر کوي چې د ستونزو خو زیاتې دي که نه تیرو ستونزو ته پراخو ستونزو ته غېږه ورکول مشکل ښه آسان نه کولی شي چې مشکل سړی حل کړي او کنه په لومړی کې باید کم ستونزو ته سړی غاړه ورکړي هغه واري کې او بیا راوروسته کې ډېرې ستاسو نظر سره د دغو لیدلورو د نظر بیا توپیر ترمنځ څه په دې اړه ستاسو نظر سره
دقیقا زما نظر دا ده زه به مثال درکړم مثلا د یو چا لاس وینې دی او زخمي دی او د میری تکلیف هم لري نو اول به لاس وتړي تر څو دا وینه ودرېږي بیا د میری علاج وکړي نظام چې اول د سولې غږ دی بیا ورسره زمونږ ملي دایې چې دا هغه زمونږ ملي ګټو سره کرخه ده نو هغه غږ پورته کول پکار دي او په ستراتیژیک پلان سره نو که څوک د ملي انګیزې له مخې او دغه د لر او بر غږ پورته کوي دا ښه خبره ده تر څو دغه موږ ایډیالوژي
ورکړو تاسې ما د یوه ورځ ستاسو خبره مې ونیوله په پېښور کې د پرلت کوونکو یا مثلا د اخی پختون ژغورنې کوم غورځنګ چې دی هغوی د تنظیمون کې له ډلې یو چا سره دا موضوع مطرح کړه چې ستاسې لیدلوری ستاسې نظر د ډیورنډ کرښې په اړه څه دی که نه یعنی ډېر په ځنډ سره ماته ځواب راکړل شو او هغه ځواب هم داسې و چې اوس لا د دې لپاره وخت دی وس مونږ چې کوم مبارزه تا کړې ده پښتنو چې بندیان شوی دي مثلا یا د تهدید لاندې دي ګواخ لاندې دي پښتنو سیمو کې جنگ ده دغه موضوعات مونږ راپورته کړې دي باندې خبرې کوو ولدا هم پراتونکو کې ستاسو خبرې د پتاید سره یعنی چې اول باید هغه ستونزې چې مثلا ورته رسیدل کی دی یا آسان دی یا لمړیتوب ورته ورکول کی هغه ته باید رسیدنه وشي څنګه
دقیقا دا غوی لمړیتوب نه دی چې هلته په قبیلی سیمو کې مینو نشي پوج خخ کړی دی هغه دی وسل شي په خپل سره ډول دی د خلکو ازارول او بندیانول او تلشینی او دوی د شنخت کارت نه علاوه یو بل کارت غواړي چې د وطن کارت په فکر کوم چې دوی خپل سیمو ته جزي هغه ته بیا غواړي نو دوی د خاتمه غواړي او د دوی هغه بندیان چې په نه حق ډول د پورت سر بندیان هغه دي خوشی کیو هغه ځوانان چې ورک شوی دي دا غوي برخلیک بیت معلوم سي دا د غوي لمړیتوبونه دي او په زمن کې هغه ملت پال ځوانان چې هغه لور بر غږ پورته کړي دا یو ملي انګیزه ده د ژوندې وساتي دا ملي ادایه دلته لمړیتوب زموږ سوله ده سوله لمړیتوب دا په ټولو پرلتونو کې سوله د یو اصلي محور په توګه پری بحث کیږي نو زما نظر هم دا ده چې مونږ باید دغه لمړیتوبونه کټګوري کو او یو واحد مسیر باندې یو واحد محتوا باندې مونږ د لمړیتوب ورکو چې دغه زمونږ اوسنۍ اړتیا سوله ده او دا زمونږ سوله ده لکه اکسیجن نو باید مونږ سوله ته لمړیتوب ورکو وروسته په نورو برخو کې بیا نور پرلتونه وو
ډېر ډېر مننه ښاغلی ارن ستاسو نظر څه دی مبزم چې تر ډېره پورې د غوښتنو نه د کابل پر لټ خبر یم مثلا هغه هم لویه موضوع مثلا جوړ شوې بیوه وړه موضوع مثلا فرعونانو په اړه باندې په کابل کې دا ما داسې اعلانونه لیدلي چې دا فکر نه کوئ چې یو څه دغه اهداف سره لوی واړه اهداف لومړني او مثلا وروستني دا سره ګډ شوي دي باید په اول کې مونږ اهداف سره مشخص کړي وای چې اول کې څه غواړو به چې هغه اهداف ترلاسه شي ول وروست مثلا نور اهداف که فکر کوئ چې نه په یواري باندې ټول متر کول ضرور ول اړین ول سس نظر سره
تورمان صاحب یو رخو هغه کوم خبر چې د هلمند د ملګرو په اړه تاسو وکړه چې دوی البته لربر د دې دای شت مخالفت کړی البته یو خبر واځي کوم دی مخالفت نه دی کړی هم د غستاس خبره دیم کوي چې دولت
اخیسته نه وکړه
دوی د اولویت خبره و چې دوی هم دا وایي چې موږ دلته سول اولویت ته به بدل لربر خبره کو موږ دا وایي چې سول خو موږ هم غواړو خو دا نه وایي چې راځي نمرای لربر سره یو کو بیا به سول غواړو خودل ته ځینې شیان مستقیمن اړیکې ستا په دې کې دي چې ته که د لوی افغانستان دایې پر مخ وړې زه فکر کوم چې دلته به د خلکو دغه د ملي انګیزې مسله دا د یو دایمي حل په معنا راپورته کیږي ګوره دایمي حل ډیر مهم دی لنډمهاله سوله زه نن که طالب تورته یم طالب ما سره سوله کوي دلته نورې جنګي ډلې دي ما مخکې هم درته وویل له هغو سره به مې موږ څه کوو نو دلته زموږ هغه د نیابتي جګړو مسله تیره شوې ده داسې په نوم باندې اوس د نیابتي جګړو مسله ده اوس د تبلیغاتي اړخونه ډېر قوي دي او هغه جګړه ډېره قوي روانه ده په موږ کې دلته نورې مذهبي ډلې راپیدا شوې دي چې اوس پرې ټوپک نه در اخیستې خو خبره هماغه دی هغه کوي د جګړو کوي هماغه خبره کوي چې دلته به امریکایانو سره دلته دا دوی چی کوي خو موږ د یو ډیپلوماتیک اړیکو په اساس په لوګو سره هغه کوو د اشغال او د هغه مسله دلته وجود نه لري البته دا هلته وړاندې کیږي نو دوی موږ سره په دې شي باندې مخالفت نه لري یوازنی هغه چې دا هغه د اولویت بندي خبره ده موږ هم دا وایو چې موږ د لرو برق خبره کوو هغه هم په ضمني ډول باندې ده البته دا سم نه ده چې موږ اوس ورشو منظور پښتون سره په څنګ کې ودرېږو ځکه امکان یې نه لري دغه هغه نزاکتونه موږ په نظر کې لرو هغوی ته
لومړیتوبونه شوي
دي د سولې
مسله ودان فقط یو وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم هغه دا چې د پرلت کوونکي چې د هلمند نه را روان شوي دا ځوانان تاسو به کوم ځای ته مخې ته ورځئ څنګه هر کلی به کولی څه پلان شته دی
تورمان صاحب هیله مو دا ده چې ملګري تر غزنی ورشي او کنی تر میدان خار به انشاء الله اتمن ملګری ورزی ول دو سر به ملتیا کی
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدم کو په دې سره د ځوان فکر د دې نه خبرونه پایته رسیدي د خبرونه لمن رانغاړو لخل درنو ملمنو هر یو خاغلی امید حیران او خاغلی میوان آریان مننه کو چې په دې خبرونه کې را سره ول خپل هغه پلت کوون کو ځوانان تم خو سفر غواړو تر بلې اونې مو پلوه او بخون کې خدای ستارم خوونه ولرای